دا نارامي یوازي څو نه یي دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا دپریشان یا ژور خفګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي، په تیره له هغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزده چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي، د وړکي د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول، استثنا شب که خود زنی کورانه جدی انجلی تا دومره نا خوشحاله کیگی، نو تا باید چه خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی، نو علک چه بی بیانک رو توجه رو دیره بی تا باید پا آقا کرو که بیا ده مایند و در مایندی چی دیدی علک مور اقا هم خوشحاله وی با تا تومره چه موگ لیدنی دی تومره چه موگ تا معلوم شویدی زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چه ما علک پیدا کرده او در انجلی مور چی وی اقا بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته. نو تا من در کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چه مثلا انجلی در پیدا شویدن بس بدن و دومره توجه و پام نکیگی. یا در اقا مثلا در خپل اقتصادی مشکلات دیش بکورنه یا که سم خوانده و نورت برابریگی بلم در مثلا پلارونه چی دی کنه مورت توجه نکن و مورون تابان اولاد توجه نکن چی زان توجه نکن و در اکثر اتکورنی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی، بس هم در استون زیما پا نظر خو هم در لامل که دیشی.
بله، کلاسی لپایل ندی، انجلی پا پیدایشت باندی دسی یو اکسول عمل خود لکیگی چی اتا مور دپریشان تا جی پس لدیسی ماشوم دیدی نره تا رزی دا نور چوم را بد اواقب لری دی اولاد تر منز فرق تیری تا لوب پیداس و بیتا زوی پیداس تر دی حالا چی اقا مور مراوی سی خواشی نیسی خفاسی دا نوری توم را بد پایل بکورنی که لری.
طبعا یعنی زه خپل داس یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ماته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده، یعنی لوستی ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستی ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پکوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشه طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخې په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د صحي مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډېر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته، خلق هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکه، شرم وکه، درد ما بیانوه فریاد مکوه چی شده گرد شزی میندی سویدی در طول دنیا پا ما شمانو چی دک سویدی در گرد شزو پیدا کردی در اسمانه ندی را لویدلی در امیشه در تپریانوه بندسته در مشرانو در خواتخه یعنی در یو دول خپل تحدید در خزو در پاره در کورانه لخواتخه در مور در خواتخه در خواخی در خواتخه در درور در خواتخه در مشریور در خواتخه در تحدید رو بندی کیگی چی فریاد دی مکوه تلومره خزنه چی باشو براولی در فشارونه خو کورانی فشارونه دی رازو طولانیز فشارونه تا چه اول خو دستی مجهز کلینیکونه مونگ نلرو پا لیری پرتوسی بو که چه زخپلا شاید پات سویه ما خپل دسترگو لی دکاتس تا سرا بیان کم زمان دی گرامسویل و دی خانشین دی غزای مریضان چه ترچو پا ترلشغلگا پوری ورسه دی بستروختونه پوری پلا رکی بی خپل جون تلا سور کولا زکه چه لمری کورانی پا آقا بانی دا فشار اولا دا چه فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی را وغواړی هغه ډېره ښه پوخه زده هغه ډېره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنګ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټرو د شیانو نشتون بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبه رسېدله بستروختون کې به یې سا ورکړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به یې ماشوم د لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سما د چوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نکولې که کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه بیرته د دوی خپله ګټه وه مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی دپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانې او پیغورونه وزغمو په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کړو دا مو په ځان تپلې ده دا مو په ځان منلې ده مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هېڅکله نه ده ترلاسه کړی
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خفګان اخته کولی شي د کابل د طبي پوهنتون پخوانۍ معصله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی
خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولی دی به یې ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا مېرمنې ډېر مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د مېرمنو دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوښ خیاو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل ازیت وی چې ډیرای افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبری لوجې او د سی مرکزونو د لریوالي لامل بعد پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیات شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه واوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر واوسي، یعنی ښځه واوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل، هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زرچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله غوایستي دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورڅه کوه، کومک نه ورڅه کوه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی، په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپله د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایی موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درکه لږ درکه.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامدار شي. کله چې دوامدار شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامدار تداوی به شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې یعنی ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا ولی الک نه دی ولی جلی ده تاسو خپل تجربه را توای کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي داسې مسایل متصومره لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو داسې مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم جلی و شپږ میاشتې هغه ساتلې و دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله ا ته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې ما ته وښه هیڅ ارزښ نه لري مخته ته مخته جلی دنیا تر وړې ده هغه مو چې جلی دنیا تر وړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبور شوې و چې خپل ماشوم لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي پس دغه نه هغه د خاک یو دی ا ته د خپل خاوند خانورته ویل شوی و چې ته باید د جلی د کوره وباسې موږ د جلی نه د کار کې راوړې موږ ته بالک راوړې کنه ته هیڅ مستحق د دونه شي یا ډوډۍ وخورې یا مثلا تا طالباس وکو یا مثلا ته د موږ نه د قدر وغواړې چې ته د چا پر رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم یې پاس شپږ میاشتو نه بیرته وړې و په وزارت کې یې خو د خپل کور ته راغلې و چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې دیگر خونه ما بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاس زیجون نه هغه د پیشنټ لاړ شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړ او وضعیت یې د بدنامه تر شوی و
دغه ماشوم پاک لبی دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریخوده
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یانه تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیات غو ماشوم په هړه پښتنه وکي دوی په گفته ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړي و بیا ته مغه سوالات سمخ شوي و ولې دومره مقاومت کړای و غو مو چې یانه په دوه توانمند شي و چې نور خپل اولادونه لاس ور نه کو
کله چې مېرمنې خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي
دا سه شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شي چې مثلا مایند توانمند کو آگاهي ورکو په دوه کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه شي په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله ونجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده د انجل کې په کور باندې څلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند یې کو دوته چې وایي شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلې مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم دغه پویږي او درک وی خو مثلا د موږ د سړي چې کله کله خوشنات اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خوشنات کو خو کې په نور باندې خوشنات کو په دوه موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خوشنتونه کو
تاسو دی او د سې چا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ ته به تاسو ویل ولري
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره یو چې مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو خو بیا هم د دم توصیه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا الک او جلی فرق نه لري یعنی یو عمله دغه میلمل بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تری وهده د ال کې د لولار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا باندې نه خبرونه تربیه خې چاري
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم وایم دی البته د رادیو یا تلویزیون وایم نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې وایم دی یه وقتی غوشتل چه جوردالش شی پرسنوی که کار وکری خو زین وقت حقسه چه تو غواری حقسی نکیشی نیکمرغ حقه دی چه چه غواری تر حقه شدند پلاس ورشی که خبرو ناوری حتما به ده وحید الله امانی لنوم سر بلدی است دا چه شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له ده یې واورئ.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اورېدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډېری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواسات چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده چې د 1909 کال زما په اسنادو کې ده چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولیده هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم هغه اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادیږي. هغه ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړ، ډېر زیات مشخص کو کلی د اوسخیلو په نامه یادیږي. په هغې کې دنیا ته راغلی یم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونه او ناخوالې هم پیل شوې وې، یا زما د زیږېدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړې وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړې وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد اوو کالو وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنې ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب مې ایستل، د لارګای وم پاغه هم په لمدول بیا وم پاغه تورو بیا وم دغه تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یسم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سوند ما زړه هغه د پېستلاک کفتانوم د مسولیت هم د ما چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبا به مې بیرته خوندي تراوړم او دغه سره به په پښمار تا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دغه به ما وړو راوړم نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله به بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی وسته له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی وو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغه ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه و چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پایل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه د پانتو نام فارغ شوم د مغوی سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورته چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړل نو ورسره بیا بهرنه یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسره په ویب سټ باندې پوسټیدل یا خبرېدل. نو هغه کې دا چې اول کې و ورسره بیا خپل هم څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړم تم پایته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې. نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم. ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره. هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې. او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون دمونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم. او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه. اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی. تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل. نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوي کولای هغه وخت چې زخپل کلی لا تا کلی ته پاس 2008 کال نه ورسته مزخپل کلی ته نه تللی نو داسې اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه وځای تر کومه بریده په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر یې نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري ځینې شیانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعدیدونه به وو په هغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه راته بنده به کا او مایک وغورځه او د اخطارونه به راکېدل راته را کول کېدل دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت دی چې سړی ووایي اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي. تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم. یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي. غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوي خلک د هغوی باره کې ولولم د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعې سره علاقه لرم مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم هغه هم قرارداد مې لاړ بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و ما خپله ونه شوی کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي په ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم، اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. نه دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه در حالت ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو، خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنه دوی پورې نه اړه نه درلود. نور ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات یو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. هم داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي، په دغه اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت له دې پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنیز پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د تاسو یې مهرباني؟
یا اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه کیسه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي، یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي، هغې کې مې کار کړی. د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي.